ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړی دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای تر سولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2008 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو که د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیاته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقص قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حاکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوو چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ارکاشیف او حاکاله په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره په ترمیم کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیزه سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د رئیس په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشری ناورین خبرداري هم ورکول شوې ده. د خیبر پختونخوا په لکه مروت او ډیره اسماعیل خان زلو کې د گزارنه 2 نوي پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د 2 نوي پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 45 ته لوړ شوی. د دې پروګرام خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوې دي. د گزارنه 2 نوي پیخې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 45 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزانه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پا پوزی هډه په نخ کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزی ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجنس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر وسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوزي څنګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړی ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توګه ول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګیدل دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. تاسو موږ ښه کلاس ادي رادیو ناوړی راپورونو په لړ کې برابر سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونو لا پس سخت کړی دي.
افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستې د بیان ازادي پرې نه واخیسته نور یې هم محدود کړ هم جونې ورته خاموش کړ.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځ ولایتونو بزګران او بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پر لارې بندوي.
دا ګوانډیان موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې لارې بندي جنگونه شروع کوي د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي. څوک خرچې په نشي ډکولې د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي.
باندې په خبرونه کې نړیواله موضوع هم لرو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمو د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونې په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لپس سخت کړی دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې د هم ویلي چې دغه قانون د نور په پرتل افغان خزي او جونې لا زیاتې اغېزمنې کړې دي. یو شمېر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حق له د فیروز عزیزی راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د خزو پر وړاندې ځینې بخوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خبر کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د خزو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندوي. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخه د خزو د غاک اورات ګڼلو، د خزو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د خزو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي دا سپیکي هم ثبت کړي چې خزو د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو لامل پلانډ واټن کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول شوی دي. په راپور کې د غرض د خزو او انجنونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکی تلفاتو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو لفظي ګواښونو شکنجو بندي کولو او وزنو یادونه هم شوی ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف چلیریست د شکنجه بچلان او ګواښلو لاس او د بخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړی دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یو لس پیخو یادونه هم سوي چې په کې 15 نوی نارینه، 15 لس خزي او یو انجلۍ شامل ده. یو نو ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقوقو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلې دي. یو شمېر افغان خزي او انجونی وایي د طالبانو سختريزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او افغان له دوی د بیان ازادي اخیسته ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د خزو د حقونو ویفالي لطیفې سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او شی دا قانون وړاندې کړی دی د دوی حقونه نور هم کمزوري کړ. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستي د بیان ازادي پرې نه واخیسته نور هم محدود کړ. عام جونې ورته خاموش کړ. په چیرې دا ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سنور نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ آن د ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با وضع قوانینو کې حتی صدای زنان هم اورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې اورت پولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادي سلبوي بلکې په ټولنه کې د ډر او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو سوی نه دی بلکې پر خزو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
بیا هم خراغلی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپور وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بنټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمیر افغان میرمنې او د بشري حقوقو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لور پورو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي دا زما په نظر یو خلاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقوقو فعال ساجه بیگم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکو غږ وشي او هغه وضعیت چې دا محل پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سسترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ خوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په سیر یو جدي اقدام ترسره کړي سو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون په یو خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنۍ او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي. لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو منالرون کې ګډون، د بشري حقوقو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندې پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنډ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه،
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې زما پاند زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلی چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه فزره پوری مقاله پکې ولولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبه ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. حماس چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخه ایران یو پیچلې کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولی جعلی خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. د ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډیر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ پر نیوکو دی. البته د دیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ، د لیکنې له سبس څخه اټکل کولای شئ چې په دې ویب پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته حزب الله ډلوي په تلبیب کې یو پوځي اډه په نخه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنئی دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیسته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځون کې الوتکه او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فرید سیال را سره د نور جزئیات بغینه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوای نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د طالبې په جنوب کې د پالمخین پوزي اډه په نخ کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزي ډله ده، د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري. دا روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په طالبیب کې پر پوځي ډي د بریت ادعاوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیل وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه و. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو سات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرایلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرایل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15مه کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ
لاپوزی د وسلو د سمبلخت او سیاسی کرونو لارخه هرڅه چې ارتیاوی حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په تر سره کولو کې بوختي. خمنی په داسې حال کې اسرایل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرایلو د بریدونو ځواب ورکوي. د سرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرایلو د اکتوبر پر 16مه په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبرې اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرایلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرایلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه وړاند او را پرونو ته خرغلې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوه راټولولو او پلورلو وخت را ورسی کی پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسی کی. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یادې پاکستانی او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یادې ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، کلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوړي
دي. دا د ننګرهار ولایت کامی ولسوالي وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پر وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولارې بند دي، تباب برباد موږ سو کو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سو کو ستلم نشو، قرضار پریشان پدې ځای کې پراته سو، ولارې کرای نشته چې موږ ځان غوږه کډه بیرته خپل وطن پوري وېسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغاني یوسي. خوای د پاکستاني او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټه په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلون دی یو خانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډین موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 12 لک جریبو کې مات تاوان راوختي. هم دغه سیار کال د لارې باندېدو په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لورې د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا وي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف دا غوښتنی ازادي راډیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس غریوان یو. اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي ریټونه درومینه خوشی د نور اصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د پدی وخت کې دغه ته وريديږي. موږ د فاصله روټ او بلم د پاکستان او د نور ګونډي یوادونه دغه غوښتنه چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنیو شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلې او اوریدلې شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیونو افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شو، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمه د شرافت زموږ د همکار راپور ته وښی.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ فارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بلغزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسو دي سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولله تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټول افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حالات سړه و او سور جمع را روان ده. بیا په زابل کې واړې سړې وي، خني ډیر وي. په زابل کې ورشتونه واوریم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځنی ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمع پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما ډیر سړی بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، د زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړی، د مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ولکه ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدمونه اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې زبونګه بل خبرونه د زهرو کاروانونی خبرونه درته وړاندې کیږي. تر هغه مخکې لړن خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکو وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته هغه لیست یې سپارلې چې پکې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو غوښتنه پکې شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبرنې ناسته کې دا خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو د خبريالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پېترسولو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټوله نړۍ کې له 2018 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبريالان وژل شوې دي. د سازمانندې یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې چې د شاوخوا 15 اصلن خبريالانو د وژنې قضيه محکمو ته نه راځي کیږي. په بیان کې د سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په ولا راغلي په روسي او سولاسيزو کې د هرې جګړې پرتله د غزي پر جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حکاله د باس یو له مهمو موضوعاتو څخه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوه چارواکو لیدنې هم خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان زلوکی د ګوزان 29 پیخې سب چوي دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د 29 پیخو په سب سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیخو شمیر 15 تر لوړ شوی دي. او د حزب الله ډلوینان یې د بي پيلوټ الوتکو په مرسته د طلبي په جنوب کې د پالما خیم پوزي هډه پنکه کړی ده. د رويټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریټ پاره څه نه دی ویلي. رويټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبر کړی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته قاچاقېږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
مسلې نه شي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 15% تریا کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نه وي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخته کې یو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کال کې د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راکې الله پاګرام نه غاړه وځلو دا ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو اروپایي بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي. د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشې موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشې موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشې موادو او احتیاط د څارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشې موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشې موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام ترڅنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوې چې دا هیوادونه د هیروینو 1,000,000 معتادین لري. تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمينه برابر کړې ده.
The international community should take this opportunity to
نړۍ وال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره غوي یو واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسو ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسېدونکي د معتادینو د ډېروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسېدونکي وایي چې دوی د غلا او د ډېروالي له امله نسي کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسېدونکي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب شوی چې په ښار کې د نشه یي موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر یزی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسېدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
بسکلیره
د غازو شرکلوې د باغلا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستم سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوی یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوریت نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 800 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ شي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر شي، نشه
پریږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشه یي مواد رانیسي
شریدري او تامین بکنند.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې د غور اوسېدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشو روی دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورکړي درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لاندو څپو 19-25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو اته درس کلن میوان په ایران کې موتات شو او له 200 کالو راهیسې نشه کوي میوان که څه هم ځوان دی خود نشول عمله د سر او غیر ویختان تک سپنسیوی او لاسونه یې ریدی دی وای چی نشو د نورو ځانونو تر څنګ له اولاد اچولې او ذهنی تمرکز یې له لاس ور کړی دی دا چې میوان لمړی نشله څه شي څخه پیل کړ او د نشول عمله نور له څه ډول سنځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې مکسره د زړه خواله کړی دی
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا وسازی کار وکړ هلته سیمانکاری د پلاسر کار ما ډیر کوسه هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري و 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد ولا مال د پکار کې بس د شړی سره سره شو ورو ورو د سیرګټ شو 4 شو ورو ورو تاریخ شو بس انده موږ ته اول خشه خارګه د پسې شو چې په مختلف شو خلاص هم ته نو ته چې مرز غونډې شو بیا دلته پودر تم شو راغله شیشه هم شو راغله د اخره کې شو اخره درې سو سالور سو انټر 500 روپې پر سر د معاملو نم دې جو جین د ما لغما کې سم کاغه مې بخارسا کړه و دې چې بغلا مې دې چې الله نه شکر گزار الله سم نه دا شوله مشرو مې د خارج کړه ان تر هغه پورې چاغي ول چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش سره غانه مې سم کا خرص کړه درې بیس پیجا نه خرص نس په پسل وی غره نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل مثال کور کې قامتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شو بل هغه په ځای پرې د سر په سر د غیاو شه زه د حکومت چې زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نو زما د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې شه اولاد الله راي کې اولاد الله پاک را باندې هغه کړه په تر ول دغه ډیر غټ نقصان او نور هغه د بار او هغه ټول منځ لا لري په کور کې د جګر خونی شر سوي مور په حاصل به رنګ تر ده قتل و ایسو یانه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه د پاګي د پسپلم کې ماته په خوله راکو چې زه دا وکړم دا مې نه مندلند کې چې سوال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو کې شوته واخ ځای پرې دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبر د معشوم هغه خوښتا نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهت معمول منو کو خو په کور کې خوشحالي خو په خسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې سوال اسکلان دا بوله دول اسکلان دا زوی مې ول اسکلان دا بل زوی ما ته کلان هم به شولې مې ته نه دا مکتب کې ته دا ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمال دی په دې لوخه ما دور اول نمبر وا په اول نمبر کې کې سید دونې ته ویل به ستان کی پوري دور ما اول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ما ته ودلې دا اته دا چې زړې ما چې مکتب نه څنګه ما ته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو درنه مې الله خبر او په درې مورز ما د خاطرکت
په خاطر کې مو وریدل چې نشو لمیوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او لاولاده اچولې ده
آیا په هدلاست آیا په هدلاست په امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنټا نه تیریږي پلاسنټا هغه نخلوونکې اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. بایز سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریا لالا لادا، ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو، خو خیر زمونږ نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکه چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپل د پچکاری بمبه نه لري؟
بوله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه.
یار بریالی لالا، ته اوس د پچکاری پر یوه بمبه هم دومره بخیلی کوې؟
بخیلی نه کوم، پچکاری دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورهوره.
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي والا.
خانده ما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نه هم په شلو ناروغۍ وخته یم، تو ولی خپل ژوند خرابوي؟
ولی به مې ژوند خرابېږي ظالما؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پنچکاري کوم، که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیلي والله کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا داسې خوشی چټی خبرې دي، زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم، ته مې وینې چینج بلا هم نه والی.
زه نو چې زما خبره نه منې، ها دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مېم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر وسی. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
ښه و.
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی. نو
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا، د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا، زموږ د وطن نه ورکه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.